دا ډول ماشومان د موټر له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډي چلولو، سبزی خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوختي. د محمد رحمان په نوم یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ راډیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي:
دلته ولډینګ کری کوم، سخته وله خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوري ده چې د کون کریالن ډول کور کریالن ډول چې د کورونه کو بل مزدانه.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالي او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ ښوونځی هم لولي.
نوم یې مطیع الله ده. بازار کې پیاز او الوګان خرڅو، الله کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالي وکړو، سامان وکړو، خوراک لپاره دلته کار ته به ما شپږم سیم کې بیرته راځم، بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکارۍ یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره واړه ماشومان هم په کار لګیا دي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومانو باندې دا درون کار کوي وایي:
زما نوم احمد اکبر، دلته د فلزکارۍ کوو، داړې کړکۍ جوړوو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمن دي، ډېر سخت کار دی، مجبوریات یې بس چې کار ونه کړي څه طریقه نه صحیږي. زه خو سپینګیری یم، مجبوریات یې پوهشي.
د ماشومانو د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سختو بېوزلو او هغو کسانو چې په نشه یي توکو روږدې دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې 300 دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ 300 ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمندي یا یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد یعنی پلار یا مور یم، هر یو انده حتمي نه ده چې پلار یا مور یم، احتیاط مغوی دا ډول ماشومان مو په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي، دوی بېوزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې 250 ماشومان لګیا دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکي کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې دې درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې دې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادۍ راډیو ده. امریکا چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشرکې وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنګي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په موقت ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټرې او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاوو چې وکولی شي د دې هېواد لاندې شوې برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلوال اپوزیسیون چې دا هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل:
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډېر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډېر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
دوستانو و موریدل چې امریکا غواړي په عراق او سوریه کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور وکړي. دا ریپورټونه له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د ویانا په غونډه کې چې روانه اونۍ د اترش په پلازمینه ویانا کې د سوریې بحران د هواري په مقصد جوړیږي ګډون وکړي. د ایران اسنا خبري اژانس د ریپورټ له مخې جواز ظریف به د غونډه کې ګډون کوي. د ریپورټ له مخې هغه نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم د سوریې د بحران او هم د دغې غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکیدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږ غږ لازاده رادیو ناوړی. روسیه په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي په سوریه کې روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسی خلک وژل شوي. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت په استناد نور تفصیل وړاندې کړي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیې، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیځو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیځو رسنیو د ریپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشر الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جوماتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیځې رسنۍ تور لګوي چې مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړه شوي دي او مونږ دغه ریپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوې. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیې او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي، نو مونږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنګ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې ده ته ځواب ورکړي. د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسیې ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تېره اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې 8 ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله، بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نښه کوي چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تګ د یو شمېر افغانانو د مړینې سبب شوی او لسکونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي. د چهارشنبې په ورځ له ترکیې څخه د 15 افغانانو مړي کابل ته ورسول شول. ویل کېږي دغه کسانو غوښتل چې د اینان د اوبو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، خو په اوبو کې ډوب شول. د افغانستان د کډوالو او رسنولو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړې. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
هغه افغانان چې د یو هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو، د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبې په ورځ د 15 افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړې. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حقنواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز تهری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه مال خواهد.
ننس موش الوطه که چه آریانا شرکت پوریاره لری لترکیه نکابل تر راو رسیده. پینزه جنازه پکش راوری ویلکه چه دوی ده یونان ده اوبول لری خوشتل چه اروپا تولار سی او دوب سویدی او یاده چه ده ماشین پچاودانه که وشل سویدی.
ویلکی گی کوم بیاری چه داغ افغانان پک سپارو دشل و سپرلوی و ظرفیتی درلود. خو پده روز پک دیرش افغانان او دیرش سوری ادبا لگدول که دل. پده یال راپورن وی چه لده سپرلوی سخه لس جغورل شوی ده پینزو افغانان و مری مندل شوی او پات لادره کدی. دال امره زل نده چه ده ترکیه و یونان ترمنز او بو که افغانان دوبه گی. بلکه پخاطر ده هم پلزگون افغانان پا ور تا پیخو که مل شوی ده. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامنی او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل آزادی راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دی له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دی د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند آزادی راډیو کابل.
جرمنی چې اروپا ته د ور روانو کډوالو پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته په خپله خاوره کې ځای ورکړې د کورنیو چارو وزیر دی مایزر د ویلي دی چې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی ورته نور د منلو وړ نه دی. هغه له ځوانانو افغانانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې دی پاتې شي. دی مایزر همدارنګه وویل دوی د افغان حکومت سره هم په خبرو بوخت دي څو دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
ببین زیاد دیدن باید چی شو شی واگونی سا خواهمه دی نمانی ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
دوستانو د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر ورځ د پنځشنبه په ورځ له دریونه تر پنځو پورې اوریدلی شي. اوس هم ستاسو له څو پیغامونه
زما نوم سمیولا د یو تن د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډېری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کېږي. هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کېږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د FM په 0.15 اوریدل کېږي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې د ازادي راډیو .com ویبپاڼې لارې اوریدلی شي. اوس به هم د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاړي په اړه یو رپورټ راواخلو چې د زړه په ناروغۍ اخته دی.
Vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smíš i pláč, měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګود دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. اووه شپېته کلن ګود په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي.
خوش سنیخ افلاج
پر هغه تیر شپه د زړی و حمله راغلی و د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تیر شپه د ګارد د زړه عملیات ترسره کړل د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي ګوچ چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کیږي د لومړي ځل لپاره یې په 1922 کال خپله سندره خپره کړه هغه په پخوانی چک سلواکیا چې وروسته په دوه خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه او چک جمهوریت کې نهه دېرش ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی لومړنی هنري البوم یې په 1928 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپي یې وپلورل شوه اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي د دوی درد لا زیاتیږي د بڼکو په شان ګرځي دا یو دوامداره درد دی لکه د کرسمس د واورې په څیر بېواره مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنیږي kratinkám žení někdy přívali nášku protrhnou skoro hráz když však milenky pláčou nikdy tak zlé to není od lásky
کورنوی چارو وزارت وی هڅه کوي چې درخد ولسوالی بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول وباسي د ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو له درې ساعته جګړې وروسته ونیوله د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د مؤثرت لپاره دا مهمه ده چې د شورا تشکیل نوی شي